یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاسو ایم پیل په خبرونو باندې کوم د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان وضعیت له بهر څاري او له دې هیواد د احتمالي تروریستي ګواښ په صورت کې د دې وړتیا لري چې هغه له منځه یوسي دا خبره د دغه وزارت ویاند جنرال پات رایدر پرون په واشنگتن کې د یو خبریال د دې پوښتنې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو یو کال وروسته له دې هیواد د احتمالي تروریستي ګواښ په اړه د پنټاګان ارزونه څه ده په ځواب کې وکړه ښاغلي رایډر وویل که افغانستان ته نظر واچوي نو هلته د پام وړ تروریستي ګواښونه شته خو په اوس وخت کې زموږ ارزونه له بهره پر پلانونو څرخي یعنې له افغانستانه بهر د عملیاتو پر پلانو رایډر زیاته کړه د ده په باور موږ اوس په خوندي حالت کې خو بیا هم وضعیت له بهره څارو او د اړتیا په صورت کې دا وړتیا لرو چې له بهره د تروریزم ضد عملیات ترسره کړو جزئیات به وروسته هم واورئ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چاوایي په افغانستان کې روان 2022 کال د سختو اورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې 2500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 100 زیات کسان یې اغیزمن کړي دي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي ملګرو ملتونو او شریکانو یې له ځپل شوو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو، اوبو، د حفظ الصحې کیټونو او نورو اړینو وسایلو مرستې کړي دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الکبروف په یو ټویټ کې د ازبکستان له حکومت او د سورخون دریال والی مننه کړې چې د ترمیز له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د لیږلو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د الکبروف په خبره د ترمیز د مرستو له مرکز څخه هر ورځ په 40 واګونو کې لومړنۍ مرستې افغانستان ته استول کیږي. روسیه پر دی هیواد لویدیز لوري د بندیزونو په ځواب کې د کاناډا پر 1500 نور پوځي او سیاسي چارواکو بندیزونه ولګول. دغه چارواکي به اجازه ونه لري چې د روسیې خاورې ته داخل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرونی چهارشنبه وویل دغه اقدام د روسیې پر ادواو د اوتاوا لخوا د لګول شو بندیزو په ځواب کې کړی. دې وزارت همدارنګ ویلي چې د روسیې د عدلي وزارت د کاناډا درې غیر دولتي سازمانونه هم د نامطلوبو سازمانو په فهرست کې شامل کړي دي. تېره اونۍ کاناډا پر اوکراین د موسکو د یرغل په خاطر پر نورو 12 روسي او یوې دفاعي کمپنۍ باندې بندیزونه لګولي دي. او نن د کرکټ په آسیا جام کې د بنګلاديش او سریلانکا ټیمونه لوبیږي. د دې لوبې ګټونکی به د څلورو غوره پړاو ته ووځي او بایلونکی له مخکې تک پاتې کیږي ځکه دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ لوبې په افغانستان بایللې دي. د آسیا جام تېره شنبه د افغانستان، هند، پاکستان، بنګلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ ترمنځ پیل شو. تر دې دمه له بي ډلې افغانستان او له اي ډلې هند څلورو غوره پړاو ته لار پیدا کړې ده. د څلورو غوره پړاو یا سوپر فور په لړ کې به یو وار بیا ټیمونه سره مخ کیږي او د سر دوه به یې پای لوبې ته ووځي. خبرونه مو اوریدل. اوس باور شده پروگرام معرفی تا د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هدف له بهر نه پر دغه هیواد څارنه شته.
که تاسو افغانستان ته وګورئ نو په دې هېواد کې ګڼ ترهګریز ګواښونه شته. له همدې امله موږ له لرې واټن څخه عملیاتو وړتیا فعاله ساتلې.
په دغه پروګرام کې به د غزنی د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه هم درته راپور خپور کړو چې وایي باید مرستې ورسره وشي. د هماورې چې په پاکستان کې ډاکټران اندېښمن دي چې لکونه کسان به د سیلابونو څخه وروسته ناروغي واخلي یا به ناروغه شي.
د سیلاب د وجې مختلف بیماریانو د خورېدو یو خطره ده. 50 لکه نه والا 3 لکه خلک دا پرېډکټ کېږي، دې متعلق دا پیشنګوي کېږي چې را دا به مختلف بیماریانو کې د سیلاب د وجې متاثره کېږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
راپښو اول مطلب ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هدف له بهر نه پر دغه هیواد څارنه شته. دغه وزارت ویان پات رایدر د چهارشنبه په شپه ناوخته رسنیو ته په یو خبري ناسته کې په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څانګې فعالیتونو ته په اشاره وویل دوی څاري او پر وخت به ځواب وایي. د طالبانو حکومت وایي د تیر په پرتله یې ترهګرۍ ډلې په ځانګړې توګه داعش ډله ځپلې او هیڅ چاته به په دغه هیواد کې د ترهګرۍ په هدف تحرکاتو ته اجازه ورنه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې له هم افغانستان کې د ترهګرۍ ګڼ کوخونه موجود دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پټری درچې د چهارشنبې په شپه نو وخت د اگست په 13مه په یو خبري ناست کې خبرې کولې. په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګه فعالیتونو ته په اشاره سره وویل چې دوی له بهره یا لری واټن څخه دغه هیواد تر جدي څار لاندې لري. امریکا وروسته له هغې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو د موجودیت خبرو باندې ټینګار کوي چې د تېرې جولای میاشتې په 13مه نېټه یې د دغه هیواد پلازمینه کابل ښار شیرپور سیمه کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری هم په نښه او وی وازه. بلخوا تر دې شاوخوا یو میاشت وړاندې د دوو اونیو په ترڅ کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه کابل ښار کې په عامه ځایونو او په جوماتونو کې د داعش ډلې خراسان څنګه له لوري څو پرلپسې حملې ترسره شوې چې ګڼو عامو خلکو او د طالبانو ځینو مشهورو دینی عالمانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د امریکا د دفاع وزارت وان ښاغلي ریدر دا هم وویل چې دوی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په هر وخت کې د هر هغه ترهګریز ګواښ پر وړاندې چې د امریکا اتباعو ته زیان رسوي د ځواب ویلو لپاره په بشپړ ډول اراده لري، خو د طالبانو د حکومت چارواکي د امریکا د اندېښنه ناسمه ګڼي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا د دفاع وزارت د ویان د څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل دوی به هیڅ ترهګري ډلې په ځانګړې توګه داعش ته په افغانستان کې د ترهګریزو تحرکاتو اجازه ورنه کړي. تر دې وړاندې هم بیلابیلو امریکایي چارواکو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه وخت نا وخت اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې ترهګري ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
د خوړو نړیوال پروګرام WFUI په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنې دي. دا مال نږدې 19 میلیونه وګړي د دغه ادارې په خبره د خوړو له کموالي څخه کړیږي. دغه اداره وایي پرون چهارشنبه د قزاقستان له لومړنیو مرستو یوه لویه بسته په ترمیز کې د ملګرو ملتونو ته وسپارل شوه چې په افغانستان کې پر میلیونو کسانو وویشل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې روان بشري وضعیت ناوړه ګڼي او په دغه هیواد کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره د مرستندویو هیوادونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
WFP د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمن دی. دمونک اخرین ارقام یا شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 19 میلیونه شاوخوا کې کسان دوی د خوړو له امله له نه خوندیتوب سره مخامخ دي او د خوراکي توکو بشري مرستو ته اړتیا لري. WFP به خپلو مرستو ته ادامه ورکوي او تر اوسه پورې یعنې د 2023 کال له پیل نه تر اوسه یې تر 3 میلیونه نه زیاته کسانو ته په ټول افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې رسولې دي.
شغل امانی زیاته کړه د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي د شمې تر راتګ مخکې په ځینو ځانګړو سیمو کې خوراکي توکي لوړاندې ذخیره کړي. هغه زیاته کړه
نو له دې امله چې وکولای شو په دغه لرو پرتو سیمو کې د شمې د راسېدو او د لارې د بندېدو نه مخکې خوراکي توکي ذخیره کړي شو. موږ لاډېرو مالي امکاناتو ته اړتیا لرو. هیله مو دا ده چې دغه مالي امکانات به زموږ په واک کې په وخت او موقع سره راکړل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د چهارشنبه په ورځ د ایوی اعلامیې په خبرولو سره د قزاقستان د مرستو د تسلیمولو خبر ورکړی چې په افغانستان کې به پر اړو کسانو وویشل شي. د دې ادارې په وینا د قزاقستان په مرستو کې خیمې، کټونه، توشکې، کمبلې، کالي، لوښي، غوړي، وریجي او شیدې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې په افغانستان کې د قزاقستان د شارزدافیر بختیار سانایف په حواله راغلي چې ویلي دي هدف یې دادی چې د افغانستان په وروستیو زلزلو او سیلونو کې له زیانمنو کسانو سره د ملګرو ملتونو له طریقه مرسته وشي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال رامز الاکبروف په وینا ویل شوي چې ویلي دي تیر کال د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ډېر سخت کال و. د همداراز ویلي په افغانستان کې بشري اړتیاوې په بېساري ډول زیاتې شوي او د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي دا مهال د ژغورنې لپاره مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
هغه افغان پناه غوښتونکي چې په وروستیو کې بیرته افغانستان ته اخراج شوي وایي د ترکیه او ایران د امنیتي ځواکونو چلند ډیر ناوړه و. وروسته له هغه چې څه باندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ګڼو کسانو له افغانستانه د کډوالۍ لپاره مټې بډوالې. دوی اروپا ته د رسیدو لپاره د ایران او ترکیې خطرناکې لارې غوره کړې. د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون له افغان پناه غوښتونکو سره د ایران او ترکیې د امنیتي ځواکونو چلند خواشینونکی وبالاوی ویل د دوی په ډزو په لسګونو افغانان وژل شوي. په دې اړه رپورټ واورئ.
سردار ولی اریوبی په ترکیه کې لسخت باندې رول او وروسته تیر میاشت بیرته افغانستان ته اخراج یا ډیپورت شو. هغه پرون ازادۍ رادیو ته وویل
تقریبا دو میاشتې ما د ایران او ترکیه په مرز کې تیر کړل. په دې دو میاشتو کې ما داسې شان ولیدل چې هیڅ دی ویلو نه دی. هلته موږ به یو خوابګاه یا د سرازای کې پراته وو. د ځینې خلکو به چې ګیمونه ویل خونه وایي ترکیه عسکر ویلي و چا به پښې ماتو، چا به لاسونه، چا غاښونه، چا به سترګې شنې. یوه ورځ موږ په گیم کې وختلو، ترکی پولیسو ونیولو. هلته واورم شوی و، د ټول نفرې دومره وویل د چا خولې ونیوې، د چا سترګې پړسېدلې وې، عکسونه یې را سره شته، هغه به در ولېږم. بیا نو ډېر بد وضعیت یې وکړو. د ټوله واوره په وینو باندې ککړه وه، د افغانانو په وینو باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان کې د ایران د برخې څېړونکي رها بهرني له ایران انټرنیشنل سره پرون په خبرو کې وویل د ترکیه او ایران لخوا پر افغان پناه غوښتونکو په داسې حال کې داسې شوي چې دغو پناه غوښتونکو هیڅ ډول خطر نه و پېښ کړی.
د ایران امنیتي ځواکونو په تېر یو کال کې د لسګونو افغانانو د وژنې سبب شوي دي. ګڼ نورې ټپیان کړي دي چې په هغوی کې ماشومان او زاړه کسان هم شامل دي.
میرمن بهرینی پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته مجبوره شوي د کډوالۍ لار خپل کړي او په اروپا کې د ښه ژوند په نیت د ایران او ترکیې پر خطرناکو لارو مزل کولو ته زړه ښه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو څېړنیز راپور کې وویل ترکیه او ایران د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف خپلو هیوادو ته د افغان کډوالو د داخلېدو مخه نیسي. د ایران او ترکیه چارواکو د دغه راپور په اړه رسمن خپل نظر نه دی څرګند کړی. د راپور له مخې په تېر یو کال کې د ایرانی او ترکیه ځواکونو لخوا د لږ تر لږه 400 افغانانو د وژنې اسناد ترلاسه کړي چې له دې جملې 11 افغانان د ایرانی ځواکونو لخوا او پاتې 3 نور د ترکیه ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
ژوند آزادي
خزینه پر سری اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشتمو پس مګه کینو.
آزادي رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
د سیلاب ځپلو سره د مرستو په هدف پرون په ننګرهار کې درې ورځې ورزشي سیالۍ په پیل شوې. منتظمین وایي د ټکټونو راټول شوي پیسې به د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره وکاروي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
لسیلاب زپلو سره د مرستې په موخه دا درې ورځینۍ ورزشي سیالۍ د اګست په یو دیرشمه نیټه د جلال آباد ښار فوټبال لوبغالي کې پیل شوې. د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک رئیس عبدالسلام وزیروال د سیالۍ د پیل کېدو پر مهال رسنیو ته وویل، په دې سیالیو کې بېلابېلو ورزشي لوبو ته ورځې ټاکل شوي او د ټیکټونو په ذریعه راټولې شوې پیسې به په سیلاب ځپلو کورنیو وویشي. نوموړي وړاندې وویل،
دلته ورزشي پروګرامونه دي، نن به د فوټبال او د والیبال لوبې تقریبا د سره څنګ کې نمایشات دي، نور هم په سبا بیا موږ د پهلوانۍ لوبې لرو له سهاره تر ماښامه، او په بل سبا بیا د فری فایر سیالۍ دي او په منځ کې څنګ څنګ کې ورسره نمایشات دي. زموږ هدف له دې نه د سیلاب ځپلو سره مرسته ده. هغه هیوادوال چې زموږ په خارج کې اوسېږي هغوی کولی شي چې زموږ د دغې د ننګرهاري ځوانانو چې زموږ سره دلته فعاله دي خصوصي په توسط کولی شي دلته پیسې راولي، ګیري ته یې وسپاري او دوی ټکټونه ورباندې والي او دلته زموږ د سیلاب ځپلو دپاره استفاده کړي.
په دې کمپین کې د رضاکارو ځوانانو مشر عطاولله خوګیاڼي بیا د مرستو په راټولولو او د ویش په پروسه کې د شفافیت ډاډ ورکوي.
نو موږ ولسته ډاډ ورکوو چې ستاسو پیسې څومره موږ ته راځي، موږ د 500 والا، سلو والا، 500 والا او زر والا څلور ډوله ټکټونه برابر کړي او شفاف پروسه باندې انشاءالله زموږ ټیم کار کوي. هڅه به وکړو چې سیلاب ځپلو ته ښه ډول مرسته راټولې کړو.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر زهیر شیرزاد وایي، له دې وړاندې هم د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې په فار دا ډول کمپاینونه ترسره کړي وو او ښه نتیجه یې ورکړې وه.
د دې رسنۍ د لارې چې هر څوک اوري، که هغه نظامي وي، که هغه ملکي وي، که هغه عام وګړی وي، هر څوک وي، را دې شي، له دې لوبو د خوند واخلي او دغه ټکټونو لپاره ټکټ دې وکړي. که څوک رسیدګي نه شي کولی چې منګرام دی او صرافي ده، د هغې لارې دې راولېږي روپۍ تر څو دغې یوازې خیر کی برخمن شټول.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس قاری نور محمد حنیف له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې په موخه د ځوانانو هڅې ستایي او په دې برخه کې د ولسی خلکو ونډه هم مهمه بولی.
موږ په دغه رقم ځوانانو په دغه رقم انسانو باندې موږ ویاړو ور باندې، فخر کوو ور باندې او ټول ولس باندې زغک کوو، مینوالو باندې چې دراسي دغه ټکټ واخلي تر څو زموږ او تاسو هغه هیوادوال چې په دغه سیلاب کې مطلب دې زیان رسیدلی، تکلیف رسیدلی، دا پیسې هغې کورنۍ ته، هغې زیانمنو خلکو ته ورسیږي.
د ذکر وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو لسګونه کسان مړه او زخمیان کړي، زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي او لسګونه زره جریبه زراعتي ځمکې یې تخریب کړي دي.
و موردل چې په ننګرهار کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره ورزشي سیالۍ پیل شوې دي. ور به شو اخوا پاکستان ته. په پاکستان کې روغتیا پالان اندېښمن دي چې په دغه هېواد کې د وروستیو سیلابونو د بهېدو له امله به اوس ګڼ خلک د ساري او نورو ناروغیو باندې اخته کیږي. دوی اټکل کوي چې شاوخوا 6 میلیونه خلک به پاکستان بېلابېلو سیمو کې د ناروغیو څخه وکړیږي. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ د نیاز علي رپورټ ته.
په دې لړ کې د اګست په 1 په کراچۍ کې د بېلابېلو ډاکټرانو اتحادیو په ګډه یو خبري کانفرنس کې وویل چې د سیلاب ځپلو سیمو خلک ډېر په تیزۍ سره په ناروغه کېدو اخته شوي دي. د خبري غونډې په وخت پروفیسر ډاکټر عبدالله متقی وویل،
سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نہ صرف وبائی امراض پھوٹ سکتے،
دی وایي چې سیلاب ځپلو سیمو کې نه یوازې وبائی مرضونه د خپرېدو خطر ده، او را روانې 3 میاشتې د سیلاب پلو لپاره یو نوی امتحان دی. د سیلابونو له کبله په ناروغیو اخته شوو خلکو د درملنې لپاره ورته په راتلونکي 3 میاشتو کې د شاوخوا د 50 کروڑ روپو د دوایانو ته اړتیا لري، او که اوسمهال د وبایي مرضونو مخنیوی ونه نیولی شو نو د دغه ناروغیو له کبله به د مړو شمیر هم ډیر لوړ شي. ډاکټر شکیل احمد چې په خیبر پختونخوا کې یو غیر سرکاري تنظیم خدمت فاونډیشن د صحت څانګې مشر دی، نوموړي د اګست په 1 مشال ریډیو ته وویل،
د سیلاب د وجې مختلف بیماریانو د خورېدو یو خطر ده. اندازې مطابق 50 لکه نه والا 80 لکه خلک دا پریډکټ کیږي، د متعلق د پیشنګوئی کیږي چې را دا وایي مختلف بیماریانو کې سیلاب د وجې متاثر کیږي. فی الحال په خیبر پختونخوا سیمه کې هغه موږ ډېر کیسونه داسې رپورټ کیږي کم بیماریانې وسته یو بود وجې کیږي سوابي په سیمه باندې باندې د چرسدې په سیمه د چترال پر لور دیره پر لور په سیمه ټنګ دی خان کې جل د سرمن کین ډیزیزز ډیر زیات رپورت شوی دی. د سره سره د ګیسټرونټرایټس بیماری یعنی خې د فوډ پوایزنینګ مختلف کیمپس کې رپورت شوی دی.
او بیا د سن په سیلاب زپلو سیمو او خیمو کې اوسیدونکو په ګڼ شمیر کې نارینه او د میرمنو تر څنګ ماشومان هم په ناروغیو اخته شوی دی. د سن د ځوانانو ډاکټرانو ټولنه چې د سن صوبې په مختلفو سیمو کې د سیلاب زپلو خلکو د درملنې لپاره کیمپونه لګولې دي. د دغه ټولنې یو غړي او د ماشومانو د ناروغۍ ډاکټره ډاکټر اسیا د اګست په 1 مشال لیډیو ته وویل
په کیمپونو کې دي او که زموږ سره په این آئی سی ایچ په او پی ډی کې ریګولر چې ماشومان څومره راځي نو په هغې کې زیات تر ماشومان چې دي هغه د کیمپونو د سند د علاقو هغه علاقې چې چرته سیلابونه راغلي دي. نارملی چې زموږ سره ماشومان راځي او پی ډی کې ناغه به 1200 پورې وو خو اوس د سیلاب د متاثرین ماشومانو تعداد چې دی هغه 6-7000 ماشومان زموږ سره د 3-4 ورځونه ریګولرلی راځي. زیاتره شکایت کوم ماشومان چې راځي نو هغه چې دی خېټې خرابې دي تبه ده الټۍ دي.
دا په داسې حال کې چې د سن صوبې د صحت څانګې معلومات ښیي چې یوازې د اګست په میاشت کې په سن کې ماشومانو کې د نس ناروغۍ 193,000 او 48 کیسونه رپورټ شوي دي.
و امردل چې پاکستان کې روغتیا پالان اندېښمن دي چې هلته به د سیلابونو څخه راوروسته ناروغۍ زیاتې شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
تر لنډې د می ورسته د ټولنیزو او تحلیلو مطالبو برخه لرو.
له خبرونو ور اخوا
لمړی بل نوریاس نوری وورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څر اغلی
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو له افغانستان د امریکایي وروستیو ځواکونو وتلو ته پام اړولی دی. لاس انجلس ټایمز لیکي د طالبانو د چټکو پرمختګونو او په کابل کې د لویدیځ پلوي حکومت د ړنګېدو وروسته د کابل ښار اوس د محرومیتونو پر ښار بدل شوی دی. په دوام کې راغلی چې د دغه وضعیت دوام پر اقتصادي فرصتونو عمومي مسؤلیت امکاناتو او هیلو سیوری غوړولی دی. له بریتانیا خبریدونکو ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي وروستي سرتیري د وتلو یوه کلنه کلیزه ولمانځله خو حکومت یې په تېر یو کال کې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان اوسني واکمنانو بیا پر خلکو په تېر پر ښځو شدید اسلامي قوانین عملي کړي دي. په دوام کې راغلی چې افغانستان د لوږې له سخت بحران سره مخامخ دی او د دې هیواد 90% خلک د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري. د ډیلی میل د لیکوال په باور په افغانستان کې تر ټولو ډیر زیان ماشومان ته رسیدلی چې له کافي ډوډۍ څخه بې برخې دي. واشنگتن اگزامینر لیکلی چې د افغانستان جګړه په دورې بڼه د امریکایي له 800,000 زیات سرتیرو په لځای په ځای کولو سره تیر کال پای ته ورسېده. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا څلورو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما، ډونالډ ټرمپ او جو بایډن په دغې جګړې چې د 2001 کال په اکتوبر کې پیل شوې وه څارنه کوله خو بالاخره د بایډن اوسنۍ ادارې ورته د پای ټکه کېښود. په دوام کې لولو چې بایډن ادعا کوي چې د ډونالډ ټرمپ پریکړې لاسونه تړلي وو خو د واشنگتن اگزامینر د لیکوال په باور د بایډن ادارې هغه کار ترسره کړ چې د امریکا مخکینی ولسمشران په ترسره کولو کې پاتې راغلي وو، یعنی له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل او په دې هیواد کې د امریکا په تاریخ کې د اوږدې جګړې پای ته رسول. وال ستریت ژورنال ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي چې په افغانستان کې ماشومان د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په لیکنه په اوس وخت کې د افغانستان 90% وګړي د ډوډۍ، اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون لومړنیو اړتیاو څخه بې برخې دي. په دوام کې راغلی چې په تېره یوه میاشت کې 80% افغان ماشومان وږي بیده شوي دي. د وال ستریت ژورنال په لیکنه د امریکا او د نورو نړیوالو لوبغاړو پریکړو په افغانستان کې اقتصادي بحران لا پراخ کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا متحده ایالات باید په افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي او هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو د آزادولو او په دې هیواد کې له اړمنو خلکو سره د بشري مرستو د دوام لپاره خبرې اترې پیل کړي.
اوس ورزو غزنی ته. هلته د اندړو په ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې سختو سیلابي څپو خلک ځپلي دي. دغه سیلابي څپو په دغه ځای کې د ځایي اوسېدونکو 2200 کورونه نړولي او دغه کورنۍ بې سرپناه شوي دي. اوس وایي چې باید کورونه او استوګنځایونه ورته جوړ شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دغه کم د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په چار دیوال سیمه کې د سیلاب خیریه بنسټ له لورې پرانستل شوی. د دغه بنسټ مشر سید احمد سیلاب وایي په دغه کم کې 200 کورنیو ته خیمې درولې او هغه یې پکې میشت کړی دی. ښاغلی سیلاب زیاتوي د خیمو تر څنګ یې له دغه 200 کورنیو سره د خپل وس مرستې هم کړي. په راتلونکي کې هم پلان لري چې د دغه بنسټ له لورې مرستې جاري وساتي. ښاغلی سیلاب له طالبانو حکومت او نړیوالو خیریه بنسټونو څخه غواړي چې د اندړو ولسوالۍ له سیلاب ځپلو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ده په باور د دغه ولسوالۍ ولسونه سخت ځپل شوي او هیڅ ډول امکانات نه لري.
نن هر څه دوی د لاس څخه ورکړي. دوی نه د پروت دپاره بستره لري، نه د اغوستو دپاره کالي لري، نه د خوراک دپاره غذا لري، نه د تداوی دپاره پیسې لري. ټوله یو فقط په یوه جوړه کالو کې د خپل کور څخه وتلي دي. ډېر کسان موږ په داسې یو حالت کې ورغلو چې خپل کورو ته به ناست و ژړل بې ورته. وخت چې یو نارینه ژاړي دا خو ډېر دردونکي، ځورونکي او کړوونکي حالات دي.
ښاغلی سیلاب په دغه ځای کې رسنیو ته وویل په دغه سیمه کې تر 2000 زیاتې کورنۍ په داسې حال کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله یې ژوند د اندېښنې وړ دی. بل لور ته بیا په دغه کم کې میشت خلک په ورکړل سوو خیمو خوښ دي، خو وایي نورې مرستې دې هم ورسره وسي. دوی وایي درې ورځې کېږي چې دغه کم ته راغلي، خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د اندړو ولسوالۍ د سیدوالو کلي اوسېدونکی عبدالغیاس د دغه کډوالو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په سیمه کې هر څه له لاسه ورکړي، هیڅ هم نه دي ورپاته، یوازې په یوه یوه جوړه کالو کې راوتلي دي.
موږ کورونه تباه شو دي، سیدوالو دي تېله خوا اوبه رالی ودا کومک را سره وکړه، خو مالونه مو تباه شو، کورونه مو تباه شو. خالي لوښی را کړی دي، دغه شی را کړی دی پرون، دغه مرستو کومک را سره وکړه، دغه را سره وکړه.
دا دغه پندغالی د پرانیستې غونډې ته په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم ورغلي وو او ویناوی وکړې. د غزنی والی مولوی محمد عساق خونزاده وویل په دغه کیمپ کې اوس یوازې هغه کسان میشت شوي چې بیړنۍ سرپناه ته اړتیا لري، او په نږدې راتلونکي کې به ډیری نورې ځپل شوې کورنۍ هم ورته راوستل سي. هغه زیاتوي د غزنی ولایت سیمه ییزه اداره د توان مطابق څه ناڅه مرستې د کډوالو چارو ریاست له لورې د اندړو ولسوالۍ سیلاب ځپلو کورنیو ته رسولې، او د راتلونکي لپاره هم پلان لري چې د دغه ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست لخوا ورسره مرستې وسي.
مصر چې شي په توان کې دي، امارت په نمایندګۍ خبره کوتر دی قربان له نور چم خواهش کوو، سرمایدار شي کوله مؤسسات چې دغه هم ټول ملکي خلک دي، نو د دې خو د بشر په نامه لګیا دي چې بشري مرستې کوو، ملکي خلکو سره کوو. دغه جای داسې ورته راسي په دتنه خامه کې خو فهم نه کی دا فار ورسوالي کې د مشکل وجود دی.
غزنی هغه ولایت دی چې تیرو سیلابونو سخت وځاپو، خو د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د وروستیو ورښتونو له امله سخت سیلابونه راووتل چې د دغه سیمې ځایي اوسېدونکو ته یې د ځاني زیان تر څنګ سخت مالي زیانونه هم واړول. د چارواکو په وینا سختو سیلابونو د ځایي اوسېدونکو 2200 کورونه ونړول او شاوخوا 3000 جریبه کرنیز مځکه یې ویجاړه او هم یې کرنیز حاصلات له منځه یووړل، خو تر څنګ یې یو شمېر کسانو ته هم مرګ ژوبله واړوله.
ستاسو له پیغامونو
د جمعه ګل له هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه تاسو ته سماعت کوم. وروره دا د ماجر ریاست لس میاشتې چې مظاهرزې کړې دي، زموږ سرایونه په کمربندو څپه شوي دي، ورونه مو چورت شوي دي. موږ ته ویل چې موږ بیا تاسو ته زنګ وایو، موږ چې تر غواړو تر اوسه پورې خمچا موږ ته زنګ نه دی والی. او مامورین وایي اتان چې د طالبانو تر راس چې خپل دوست وکړي دي، هغه ورنوشته کوي یا نور جواب ورکوي. د بل سرایو ته زرولې، د بل سرایو نه په ځان کې نوشته کوي، د دې کار غم دې وخوړل. سلامات.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت بلال پوری ولسوالۍ د څنګه ول د کلی نه ګلګین تاسو سره په تماس کې مات بعد د سلام مرور دا درخواست دی چې ډیری همکاران حکومتونه د خلکو سره وشول په افغانستان کې یا د بلال پوری ولسوالۍ په سطحه کې د دشل او شوت او مېف خلک دي ډیر زیات او خوران د الله رضا ته ناسي او بس د الله تعالی خوران نو سره هیڅ همکاري حکومتونه کو او نو ولسوالۍ مواز او نو ولسوالۍ سره بل څه همکاري وکړه. د خوړې د مزري نه دی یو نه په دوه بنڅوک مزري کوي یو نه کوي شي د بنی ادم مشتاق دی الله پاک دې مې وینو په حال باندې رحم وکړي او د افغانستان دولت ته زموږ دا درخواست دی چې دا سره همکاري وشي کومک وشي وسلام ګلدین شکنوروال
السلام علیکم دغه زما پیغام خو نشر کی اول د سلاب زپلو سره به چې ټول افغانستان په شفاف اوروري په مسلمانۍ باید چې حق واکدار ته ورسي داسې مه کوئ کله دغه نورې مرستې چې راځي ټوله